پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. دا یو ساعت خبرونه چې ز اکرام الله اکرامي د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. دوهمه نیمایي د نوربسته ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې ده. وابوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لخپل امریکایي سیال سره د کابل او واشنگټن ترمنځ د شوي وجمنو د چټک عمل کېدو په خبرې کړې دي. یو شمیر نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو. خبرونه له نوري څخه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزارت د جګړې په میدانونو کې د افغان ځواکونو د بریو ستاینه وکړه. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح ګوند له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې اټکل کوي چې سږ کال به تر 200,000 لږ پناه غوښتونکي ومني. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت د جګړې په میدانونو کې د افغان ځواکونو د بریو ستاینه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پنټاګون په هغه راپور کې ستایل شوي چې کانګرس ته وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تیره شپه له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شان نن ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو خبرې تر ډیره په افغانستان او سیمه کې پر امنیتي او سیاسي وضعیت، سوله او له تروریزم سره په مبارزې متمرکزې وي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان، پاکستان او د ناتو د قاتل ملاتړ ماموریت جګپوړو پوځي مشرانو پرون په سرحدي ستونزو او له تروریزم سره په مبارزې خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په پرونۍ غونډه کې د ډیورن له پورې غاړې د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو په اړه هم خبرې وشوې.
مبارزه به ضد تروریزم
له تروریزم سره په مبارزې د راکټي حملو چې له پاکستان لوري کېږي د تروریستانو په تګ راتګ چې له پاکستان را اوړي او پر داسې نورو مسایلو په دې نوبتي غونډه کې بحث وشو او ټولو خواوو یادښتونه اهم اخیستي چې له خپلو چارواکو سره به شریک کړي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ته د دسمبر د میاشتې په راپور کې ویل شوي چې پاکستاني پوځ په عملیاتو کې د ځینو سختدریزو پر تنظیونه ویجاړ کړي، خو د حقاني شبکې په څېر یو شمېر سختدریزې ډلې لا هم په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي. د ننګرهار ولایت مسؤلین د دې ولایت په خوګانیو او هسکمین ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نهو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د دې ولایت د والي ویان عطاالله خوګاڼی وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د خوګانیو او هسکمین په ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې په دواړو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نهو وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د خوګاڼی په خبره د خوګانیو په ولسوالۍ کې و داعشان او په هسکمین کې دوه وژل شوی د اول په دوړ ولسوالیو کې لته مدیر رئیس د وسلوالو مخالفینو د ځپلو عملیات روان دي او خې نتیجې ورکړې دي. تر دې مخکې پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ننګرهار د خوګانیو ولسوالۍ له قومي مشرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د په عین حال کې دفاع وزارت امر وکړ چې دا سیمه له وسلوالو سخت دریځو پاکې کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح ګوند له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس د دسمبر په 10 یعنی را روانه چهارشنبې بیت المقدس ته سفر وکړي. فتح ګوند پرون په یوې اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندلو وروسته د مرستیال ولسمشر پینس د سفر په لړ کې پراخ اعتراضونه وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د ډونالد ترامپ د پریکړې د ردولو په خاطر د یو پریکړه لیک پر مسودې خبرې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو پوزو مننه چې د 15 کلونو لپاره د نامعلومو الوتونکو وسیلو په اړه پټ تحقیقات کړی دي. د نامعلومو الوتونکو وسیلو په اړه د امریکا دفاع وزارت څېړنه په 2012 میلادي کال کې پای ته رسیدلې ده. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون وویل چې د نامعلومو الوتونکو وسایلو د موندلو په پروګرام ممکن په میلیونونو ډالر لګول شوي وي. ورځپاڼې وایي پر دغو څېړنو له 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د کال 22 میلیون ډالر لګول شوی دی. ورسپانه په عین حال کې د څو سرچینو په حواله وایي چې دا پروګرام لا هم په پټه دوام لري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد اټکل کوي چې سږ کال به تر 200,000 لږ پناه غوښتونکي ومني. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2016 میلادي کال کې جرمني 280,000 پناه غوښتونکي منلي ول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د مایزری بیلد ام سونتاک جرمني ورځپاڼې ته په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي د سږ کال د نومبر تر پایه جرمني ته شاوخوا 1,03,000 تنو پناه وروړې ده. په 2015 میلادي کال شاوخوا 8,90,000 پناه غوښتونکي چې اکثره د سوریه او افغانستان اتباع ول جرمني ته ورغل. جرمني ته د دومره زیات شمیر پناه غوښتونکو ورتګ دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل له سختو انتقادونو سره مخامخ کړی ده. د اروپایي هیوادونو یو شمیر ښي اړخي سیاسي مشران د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې راغونډ شول او اروپا ته یې په غیر قانوني او ډله ییزو مهاجرتونو سخت انتقاد وکړ. په فرانسه کې پیژندل شوی ښي اړخي سیاستوال مارین لوپن د اتریش د صدر اعظم مرستیال او یو شمیر نور پیژندل شوي سیاستوال د ولسونو او ازادیو اروپا ډلې په 14 کنفرانس کې برخه لري. دا ډله په 2015 میلادي کال جوړه شوه چې په پراګ کې پرونی غونډې د ازادۍ او ډیموکراسۍ ګوند تنظیم کړې وه. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری و چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه وړاندې کړل. کوالې دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د دې شورا سلاکار ل خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو ژمنو د چټک عملي کېدو پر سر خبرې کړې.
د همکارۍ او دوارسي میثاق یا کمپاکت چې په هغه کې په مختلفو برخو کې د وړتیاو د لوړولو په مواردو باندې هم بحث وشو.
د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاو په همدې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له یوې غړي آرین یون سره هم غږېدلی یو.
کوم وعده چې د امریکا حکومت افغانستان حکومت ته ورکړې وي یو څه اندازې پلی شوي دي، اما هغه عمر چې د افغانستان حکومت غوښتنه رچ پاغي چې تر اوسه پورې امریکا خپل پاغه ژمنو باندې عمل نه دی کړی.
د پاکستان د پارلمان یو با صلاحیته لوړ رتبه پلاوی بداونی د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو او پوخانی ولسمشر حامد کرزی رحم وګوري. او په بهرنیو مسایلو کې به ووري چې فلسطینیانو بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ورسمشر د سفر پر ضد مظاهره پلان کړی دي. د دې ترڅنګ انور مطالب هم لرو را سره پاتې شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ل خپل امریکایي سیال سره د کابل او واشنگټن ترمنځ د شوی وجمنو د چټکو عملی کېدو پر سر خبرې کړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس ل لارې ل مک ماستر سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د سولې د ټینګښت او د چ څنګه د غمو خوتا دواړه هیوادونه رسیدلې شي خبرې وکړي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او باید دغه ملګرتیا د دې سبب شي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. محمد حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی دا او د محل سره په سټډیو کې د پردیس صاحب ستړی مشو مهرباني په دې اړه سجوزیات موجود.
مننه اکرام صاحب. سلام مونه تاسو ته د رادیو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې د حنیف اتمر او مک ماستر ویډیوي کانفرنس سره ډیره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د موجوده میثاق پر لا پراختیا او په دغه میثاق کې چې کومي ژمنې دوړو هیوادونو کړې دي د غي په چټکتیا ورټولو. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر ویان قادر شانن ازادي رادیو ته ویل چې کته هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو د ویل چې دواړو خواوو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د سولې د ټینګښت او همداراز د موجوده د همکاریو د موجوده میثاق چې د کابل او واشنگټن ترمنځ موجود دی او په هغې کې مشخصا دواړو هیوادونو یو سلسله ژمنې کړي دي د دغو ژمنو د عملي کېدو او د دغو ژمنو د عملي کېدو په برخه کې د لاس سرعت په سر باندې په دې مسایلو سره خبرې وکړي.
د همکاریو دوارسیز میثاق یا کمپاکت چې په هغې کې په مختلفو برخو کې د وړتیاو د لوړولې په مواردو باندې په هغې کې د افغانستان د حکومت لخوا اقداماتو تعهد شوی، په هغې باندې هم بحث وشو او په دې باندې ډېر تمرکز وشو چې څه ډول کولی شو چې خپلو موخو ته د رسېدو دپاره چټک کړو، هغه اقدامات چې په پام کې دي هغه چټک کړل شي.
اکرام صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر له خپل امریکایي سیال سره تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي او د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه ویډیو کانفرنسونه به په آینده کې هم دوام کوي او د دوی په خبره د دواړو خواوو ترمنځ بحث تر ډیره پورې مثبت او مشخصا په همدغو مواردو کې چې مخکې یادونه وشوه یو سلسله تعهدات او ژمنې هم ترسره شوې. او بل موضوع دا چې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې افغانستان د البته امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او د افغانستان او د امریکا ستراتیژیک ملګرتیا په مختلفو مواردو کې باید د دې لامل شي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت زمینه برابر کړي. دوی له ډلې ما د خالد سادات سره خبرې وکړې او له ده سره مې دا موضوع شریکه کړه چې څومره د افغانستان او د امریکا ملګرتیا په مختلفو برخو کې چې کوم تعهدات دوی لري د دغه عملی کېدل څومره کولای شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګښت سره مرسته وکړي. د پاره راته ویل
امریکا د افغانستان لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري، نو پر دې اساس باندې د امریکا سره د افغانستان اړیکې خصوصا په نظامي محور کې راڅرخیږي. دا باید په داسې شکل وي تر څو په افغانستان کې د امریکا له ادرس نه سوله، ثبات او د جنگ خاتمه وي، نه په دې شکل چې موږ په افغانستان کې د نورو تروریستي ګروپونو د جنگ د جګړمارو د یو کېدو شاهدان اوسو.
بله اکرام صاحب، نو وروستۍ خبر مې دا کوله چې د دواړو لیرو ترمنځ که څه هم دغه ناست ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو هماغه جزئیات چې وړاندې ورته اشاره وشوه چې په مختلفو مواردو کې به دواړه هیوادونه له دې وروسته کومې ژمنې چې موجودې دي د هغې د عملي کېدو په برخه کې به سرعت ورکوي، ځکه چې دغه هدف ته رسېدل د دواړو هیوادونو په ګټه تمامېږي.
ډېره زیاته مننه پردې صاحب. درنو دوستانو، حدیث پردې سو چې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو د ویډیو کانفرنس په اړه خبرې کولې. او خود افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي ویل هم امریکا له افغانستان کې ځینې کړي ژمنې نه دي عملي کړي. دغه کمیسیون غړي آریان یون وایي په کار ده چې افغان حکومت هم له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ترسره شوي ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له خپل امریکایي سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د میثاق په پرمختګ په برخه کې خبرې وکړي. له اغلی یون سره حدیث پردیس مرکه کړې ده چې وابه اروپا شریکه،
یعنی هغه تعهدات چې د افغانستان حکومت او د امریکا ترمن سرسره شوی دی او کومه وعده چې د امریکا حکومت افغانستان حکومت ته ورکړی وي یو څه اندازې پلی شوی دی، اما هغه عمر چې د افغانستان حکومت غوښتنه ده چې مثلا دوی د زمونږ د اردو پولیسو یعنی امنیتي ځواکونو د تقویې په برخه کې موږ سره پوره همکاري وکړي. ځینې موارد شته ده چې په هغې کې تر اوسه پورې امریکا خپل په هغه ژمنو باندې عمل نه دی کړی. نو شوی دی
او یون صاحب ډېرو بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې، دلیل په څه کې ګوري چې ولې تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات چې تاسو مورته اشاره وکړه هغه کومې ژمنې چې کړي په ټوله کې هغه پوره کړي نه دي او یا یوه کچه لا هم پاتې ده چې باید هغه ژمنې ترسره شي، دلیل په څه پورې؟
امریکا تر هغه وخته پورې چې خپل په هغه پالیسۍ کې او ستراتیژۍ کې تغییر رانه ولي زه فکر کوم چې ځینې مشکلات او ستونزې به موجودې، مخصوصا د دوی هغه افغانستان حکومت سره باید هغه ګاونډي هیوادونه چې زمونږ د هیواد سره دوه مخه سیاست لوبي امریکا باید داغو په مقابل کې ډېر جدي ودرېږي، ځکه کله چې موږ ستراتیژیک تړون امنیتي تړون امضا کوو د امریکا سره د افغانستان حکومت نو په هغه کې ویل شوي وو چې هر هغه هیواد چې د افغانستان باندې عمله کوي نو امریکا به د هغې په مقابل کې د افغانستان حکومت سره ودرېږي. مګر بدبختانه تاسو وګورئ نن پاکستان په افغانستان باندې په کونړ کې او په نورو سیمو کې توغندي ولي، مګر د امریکا حکومت په دغه برخه کې چوپتیا اختیار کړې ده. نو زه فکر کوم چې دا باید خپل پژمنو کې صادق سي. امریکا حکومت دوی باید هغه خپل سیاست او هغه خپل ستراتیژي باید تغییر کړي، او په افغانستان کې غواړي چې امن راشي، افغانستان کې غواړي چې سوله راشي، نو باید خپل سیاست افغان حکومت دو استونز لري. یو خدای چې باید دوی څکله مصلحتونه په نظر نور نه نیسي، باید دوی دا چوکۍ د اشخاصو لپاره جوړ نه کی، او نو نه وای چې دا توپک سالار یا جنگ سالار خپکیږي، باید دغه پوسټ ته جوړ کم. دغه هغه ژمنې چې د امریکایي حکومت سره کړي چې مثلا اهل کسان براولي په پوسټونو کې، فساد باندې منځ وړي، او ځینې نور مسائل دي چې باید حکومت د افغانستان په صداقت سره ودرېږي، او نور باید مصلحتونه ډډې ته کیږي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون وچی حدیث پردیس ورسره غږیده. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې مرزي احمدزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د پکتیا د مچلغو د اوبو بند د جوړېدو چارې روسي شرکت ته وسپارل شي. د دغه وزارت د مطبوعاتو د برخې مسؤل آصف غفوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند د جوړولو تړون چمتو شوی، او ډېر ژر به د جوړېدو عملي کار د څه باندې 22 میلیونو ډالرو په ارزښت یو روسي شرکت ته ورکړل شي. ښاغلی غفوري وایي د مچلغو د اوبو بند د جوړولو چارې تر راتلونکو درې کلونو بشپړېږي، چې ورسره به په پکتیا کې د کرنې برخه واده وکړي. د مچلغو د اوبو بند د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې جوړېږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې د دغه بند په جوړېدو سره به څه باندې 2300 هکتاره ځمکه خړوبه، او تر څنګ به 400 کیلو واټه برېښنا هم تولید شي. په پکتیا کې سبان د سلو خزینو بزګرو ته شنې خونې ورکړل شوې. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو شنو خونو نه 250 په مرکز ګردیز، 15 په احمد آباد، 15 په سید کرم، او 13 نورې په سمکنۍ ولسوالۍ کې په کورنیو ویشل شوې. د سرچینې په وینا د سکل په لومړیو کې 1700 کیلو د ترکاری بیلابیل تخمونه هم په یاد ولسوالۍ کې پرخزو ویشل شوې دي. د معلوماتو له مخې دا سړی خونې هر یوه 4 متره بر او 10 متره اوږدوالی لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړې 1500 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه نۍ بوجۍ 900 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 120 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 200 او 1 لیتر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 100 کوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 کوله، یو انګلیسی پاوند 290 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 100 کوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 100 کوله، او زر پاکستانی کلدار 433 افغانۍ.
مرزی احمد زئی بچی اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. د پاکستان د پارلمان یو با صلاحیته لوړ رتبه پلاوی بداونه د افغان ولسمشر، اجرایی رئیس د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو او پوخانی ولسمشر حمید کرزی سره وګوري. د مشرانو جرګې د هم مرستیال اسف صدیقی 13 ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله و خوده چې د پاکستانی پلاوی دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن تمام شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې دغه پلاوی به د پاکستان د ملي اسمبلی او د پاکستان د مسلم لیگ ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خو افغان کارپوهان وایي د پاکستان غیر فوزي پلاوی کوم صلاحیت نه لري، او په وینای د ډول سفرونه یوازې د وخت تیرول دي. په دې اړه تفصیل د نجی صاحبۍ په ریپورت کې اوري.
د پاکستان پارلماني پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې کابل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد نه صداقت ته تل د انتقاد ګوته نیولې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه پلاوی چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی دونه به د افغان ولسمشر اجرایی رئیس او د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سربیره له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري.
امیدوار یو خوشبین چې کېدی چې هغه د دې راتګ د افغانستان لپاره مؤثر تمام شي. دوی د پارلمان مشر او سره د پارلمان غړي او دې په څنګه د یو نیم سیاسي آزاد مشران یا خاصا د صوبه سرحد یو نیم مشران هغوی په دا کې ګډون لري. دې په څنګ کې ملي شورا سره د ملاقات لري، ولسمشر هم ملاقات لري او جناب رئیس اجرایی سره هم ملاقات لري.
د پاکستانی رسنیو د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د رواني میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا له غړیو جوړ یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د دغه سفر دقیقه نیټه نخي، خو وایي د سفر له وړاندې پلان شوی و چې په وینا یې څو میاشتې مخکې د کابل په زنبق څلور لارې کې تر یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډیده. د یادونه ده چې د خبرو اترو دا لړۍ له پولو اخوا نوم ورکړ شوی، په 2015 میلادي کال کې پیل شوی او هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول خودل شوی. د پاکستان د پارلمان او سیاسي ګوندونو له غړیو جوړ د غپلاوي سو میاشتې مخکې هم په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي، خو تر اوسه دغه ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. کله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل ادعا کوي چې اسلام آباد ترهګرو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا تل رد شوې ده. ولسمشر غني هم په ټینګار سره دا خبره کړې چې لومړی به له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولای چې پاکستان په افغانستان کې خپلو هدفونو ته له رسیدو راوګرځوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صفای په دې اړه وایي
چې هر څومره غیر پوځي آیتونه د پاکستان چرایشي یو هم صلاحیت نه لري، د یو خبره هم په کرسۍ نه کینی او هر څه چې دلته وایي هغه بد وخت تیرول دي او وخت ضایع کول دي. زمونږ او د خپلم صرف پوځي باید دی خپل فوجي دی فوج د پاکستان باید خپل د مداخلاتو د نظامینا لاس واخلي.
کابل ته د پاکستان د یاد پارلماني پلاوی له سفر سره هم مهاله د نوموړي هیواد یو پوځي پلاوی هم پر یو لړ امنیتي مسایلو د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. فلسطینیانو بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر پر ضد پراخ اعتراضونه پلان کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د بیت المقدس په حقوقي موقف کې د بدلون پر ضد جوړ شوی پریکړه لیک ته رائے ورکړي. په دې طرحه کې ویل شوی چې د بیت المقدس په موقف کې بدلون هیڅ راز حقوقي اعتبار نه لري او باید رد شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره دا شیبه احمد تکل د پراګ له سټډیو وصل دی. تکل صاحب، تا ته هرکلی او خراغلاس. کپایلی لدینه کو د امریکا مرستیال ولسمشر د سفر په وړاندې دغه مظاهرو غوښتنه چا کړې ده؟
مننه اکرام صاحب. فتح غورځنګ له فلسطینیانو غوښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د سفر پر ضد مظاهره وکړي. د فلسطیني ادارې د رئیس محمود عباس په مشرۍ فتح غورځنګ پرون په یو اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندنې وروسته د ښاغلي پنس د سفر په وړاندې باید پراخ اعتراضونه وشي. ټاکل شوی چې پنس د دسمبر په 6 نیټه یعنې د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ بیت المقدس ته سفر وکړي او دای په داسې حال کې بیت المقدس ته روان دی چې د منځني ختیځ حالات په خورا کړکېچن حالت کې دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د امریکا د ولسمشر د پریکړې د ردولو په خاطر د یو پریکړه لیک پر مسودې خبرې پیل کړي. اکرام صاحب،
دغه کوم پریکړه لیک چې تاسو یاد کو د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه لیک کې اصلا کومې غوښتنې مطرح شوې دي؟
اکرام صاحب، د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې په دې پریکړلی کې به دا طرحه تصویب ته وړاندې شي چې د بیت المقدس په موقف کې بدلون هیڅ راز حقوقي اعتبار نه لري او باید رد شي. دا طرحه مصر وړاندې کړې او ډیپلوماتان وایي چې ښایي په امنیت شورا کې په دې اړه سبا، یعنی د دوشنبې په ورځ، وختي رای واخیستل شي. فرانس پریس خبری آژانس چې د دې مسودې یوه نسخه یې ترلاسه کړې، راپور ورکوي چې په پریکړه لیک کې پرته له دې چې د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړې ته مستقیمه اشاره وشي، ویل شوي دي چې د بیت المقدس په حقوقي موقف کې بدلون خواشینونکې خبره ده او ټینګار شوی چې دا مسله باید د خبرو له لارې حل شي. په مسوده کې همداراز ویل شوی هر پریکړه او اقدام چې د بیت المقدس خصوصیت، موقف او دیموګرافیک یعنی قومي جوړښت بدل کړي، حقوقي اعتبار نه لري او باطل دي او باید فسخ شي. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې متحد ایالات به په امنیت شورا کې د دې پریکړه لیک په وړاندې د ویټو له رایې کار واخلي، خو اټکل کیږي چې که د دې شورا ټول څوارلس غړي نه وي نو لږ تر لږه اکثریت غړي به یې په پلوي رایې ورکړي. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، احمد تکلو چې بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر او پر ضد یې د فلسطینیانو له لوري د پراخه مظاهرو د پلانولو په اړه جزئیات وړاندې کول. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې حمید مومند یې وړاندې کوي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په تړاو د همکاریو لپاره پروسه او پرمختګونو او د بلخ د والي د استعفا په اړه پروانو بحثونو مطالب خبره کړي او په دې اړه د بیلابیلو اړخونو نظرونه راخستې دي. افغانستان ما ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې کابل ته د پاکستان د پارلماني پلاوي سفر ته په اشاره لیکلې ده چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د هر اقدام هرکلی کوي، خو باید پام وساتل شي چې دالی د کاته کوم بل هدف تعقیب نه کړي. ورځپاڼه لیکي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ګډ کار د سیمې د امنیت، اقتصادي او سوداګریزه وده کې مهم رول لوبولی شي. ورځپاڼه لیکلی ده چې اسلام آباد باید دا ځل د افغانستان په وړاندې صادقانه چلند وکړي او له دوه مخې سیاست نه کار وانخلي. ویسا ورځپاڼه بیا په واشنگټن کې د اسلام آباد د پخواني سفیر په حواله لیکلی ده چې د پاکستان پوځ له یوې خوا په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهي او له بل لوري غواړي چې د جګړې د ختمولو رول هم ولوبوي. ورځپاڼه لیکي چې حسین حقانی په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ د افغان حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي، خو امریکا ته وایي چې د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې همکاري کوي. ورځپاڼه د حسین حقانی د خبرو دا برخه هم راخسته چې ویلي دي د پاکستان حکومت له جهادي ډلو سره اړیکې لري او پکار ده چې له دې اړیکو د سولې لپاره کار واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا ترکیې ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په مهال د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لیدنې ته په اشاره لیکلې ده چې د ترکیې ولسمشر ډاډ ورکړی چې په ټول ځواک به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې همکارۍ ته اړ کړي. ورځپاڼه لیکي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا هم ویلي دي چې اسلام آباد به واسوي چې د داعش او طالبانو په ګډون له افراطي ډلو ملاتړ پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په وینا د ترکیې ولسمشر غواړي اسلام آباد ته دا سپارښتنه هم وکړي چې طالبان او نورې وسله والې ډلې اړ کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني، سو نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې امنیت ټینګ شي. د بلخ د والی عطا محمد نور د استعفا په اړه روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو پرې مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې د بلخ د والی د استعفا په اړه روانو بحثونو ته په اشاره د جمعیت اسلامي ګوند پرګون راغستې او لیکلې ده چې د حکومت هیڅ یو مقام نشي کولی ښاغلي نور له خپلې دندې ګوښه کړي. ورځپاڼه لیکي چې د جمعیت اسلامي ګوند د خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې په اوس ورځو کې د بلخ د والی عطا محمد نور او مرکزي حکومت ترمنځ اختلافات تر بل هر وخت زیات شوي دي. ورځپاڼه دا هم لیکلی ده چې همداوس د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی او د دې ګوند د رهبري شورا ځینې نور غړي په مزار شریف کې په دې اړه بحث کوي چې نور له دندې ګوښه شي او کنه. ویسا ورځپاڼې بیا د جمعیت ګوند خبرداري هم راغستې چې ویلي دي که حکومت وغواړي چې زورګویي وکړي نو جمعیت مقابلې ته چمتو دی. ورځپاڼې وړاندې لیکلی ده چې د جمعیت ګوند ځینو غړو ویلي دي چې حکومت باید اوس دا پریکړه وکړي چې د تقابل لار خپلوي او که تفاهم کوي. ورځپاڼې لیکلی ده چې د جمعیت ګوند مشرانو دا واضح کړی ده چې د ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون هیڅوک دا حق نه لري چې د بلخ والی له دندې ګوښه کړي، حال دا چې نور لا تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې استعفا ورکړي او کنه.
اوس هم یو ورزشي موضوع. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته ځي. دا موضوع محمد واصل وصال تعقیب کړی. د وصال صاحب، تاسو د کانفرنس ته نن تللی وئ، اصلا په دې لوبډله کې څوک څوک دي، کوم چینج پکې راوستل شوی دی او کنه؟ ما زړه لوبډله
مننه، وخت هم ډېر کم دی. په لنډو ټکو کې به مهم مسایل شریک کړم. د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکر الله عاطف مشل نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله نړیوال جام سیالیو لپاره ډېره ښه او مناسبه ټاکل شوې ده، او دوی تمه لري چې ډېر ښه به وځلیږي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې لوبل مشر نوین الحق به وویل چې د دوی لپاره تر ټولو ښه خبره ده چې د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې درې لوبغاړي په ملي لوبډله کې لوبېدي، او افغان لوبډله به په نړیوال جام کې په لوړ مورال سره ولوبېږي. په همدې حال کې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې روزونکي بیا وویل چې په نړیوال جام کې به افغان 19 کلن لوبډلې د فشار له امله اندېښنه نه لري، خو کوم اندېښنه چې د سره دغه ده چې لوبغاړي به د خپل وړتیا له مخې ونه لوبېږي. دا یو اندېښنه ده سره، او د کرکټ بورډ د مسولینو په خبره ډېر ژر به د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکي هم دوی د خبرالته وکړه چې اعلان شي. د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام سیالۍ 2013 کال په جنوري میاشت کې په نیوزیلند هیواد کې د افغانستان په ګډون د 1600 هیوادونو ترمنځ پیلېږي. افغان لوبډله د دغو سیالیو په ډی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او آیرلند کرکټ 19 کلنو لوبډلو سره شامل ده.
ډېره زیاته مننه وصال صاحب. وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته د نور بس تیوریزه خبرونه اوري چې حدیث پردیسی وړاندې کوي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د امریکا دفاع وزارت د جګړې په میدانونو کې د افغان ځواکونو د بری ستاینه وکړه، او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تیره شپه له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار هم په افغانستان کې په مختلفو برخو کې د همکاریو ژمنه وکړه. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت په خوګیاڼیو او هسکمین ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نهو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د فلسطیني ادارې په مشرۍ فتح غورزنګ له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس د دسمبر په 16 یعنې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته ولاړ شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ ومنله چې د 5 کلونو لپاره د نامعلومو الوتونکو وسیلو په اړه په پټه تحقیقات کړي دي. په دغو تحقیقاتو د امریکا دفاع وزارت په میلیونونو ډالر لګولی دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد اټکل کوي چې سږ کال به تر 200,000 لږ پناه غوښتونکي ومني.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه در طبيعه هم ز محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره همکاري کوي. د خبرونې نننۍ موضوع مو دا ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت له لوري د ښځو د ملاتړ لپاره البته حمایوي مرکزونه چې دوی فعالیت کوي، په دې رابطه مو چې دوی څومره فعالیت لري او څه خدمات وړاندې کوي او دا مراکز څومره شته دي، په همدې موضوع سره غږیږو. د ښځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د هماهنګۍ د برخې مشرې فریبا بارکسی ته مو بلنه ورکړې، خو تر اوسه پورې سټوډیو ته نه ده رارسېدلې. له دوی سره به چې راورسېده په همدې مسلې وغږیږو. او تاسو قدرمن اوریدونکي هم کولای شئ چې خپل نظریات را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0800 922 0550 0900 40 15 30. ټلیفون شمیرې او زل بیا وایم 0800 922 0550 0900 40 15 30. دا مو د ټلیفون شمیرې دی او تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او که کوم مشخصه پوښتنه لرئ نو کولای شئ چې مطرح کړئ نو موږ به له قدرمنې میلمنې نه وپوښتو. خو د ښځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د هماهنګۍ د برخې مشره تر اوسه پورې سټوډیو ته نه ده راغلی، ورته انتظار کوو را وبرسیږي او له دوی سره به خپل بحث ته دوام ورکړو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې لسګونه د ښځو لپاره د ملاتړ مرکزونه شته دي او دوی په مختلفو برخو کې دوی ته مشورې ورکوي. ورزوی اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی، دوی به راواخلو. بلې سلام، ستړي مشي، له قندار نه مو اړیکه نیولې، کنو مراته وای مهرباني.
مننه کوم ژوندې او سلامات سي د ټلیفون پر لیکه محمد حکیار لین تر اغلی اند قندار لایتنه.
حقیار صاحب، خبرونه ته خراغلی، نن مونږه د افغانستان د ښځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د همغږي د برخې مشر ته په خبرونه کې بلنه ورکړی او د خبرونه موضوع مو دا ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت لوري د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې مختلف حمایوي مرکزونه چې دغه وزارت په خبره په دغه مراکزو کې دوی هغه مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا لستونزو سره مخامخ دي، دوی ورته لازمې مشورې ورکوي او د امکان تر پریده کوي وکړای شي چې دوی ستونزه په دغه مراکزو کې حل کړي، نو عدلي او قضایي بنسټونو ته ناراضي کوي په دې مسله سره غږیږي.
مننه کوم ژوندې وتی شایسته موجوده صفدی به اړخ باندې زوږه کې زموږ د قندهار په ولایت کې بیا خصوصا په اقراب ولسوالۍ مشخصا دغه ټیک ته پاملرنه نه ده سړي شو په اړخ کې. دلته په دغه ټولنه کې زموږ د قندهار په ولایت کې چې کوم زنانې یا کوم شدي مخسیوي دي یا مخکې، یعنی که درته وایم چې ما اورېدلم دي زموږ د ارغنده په ولسوالۍ کې یا په نور ولسوالۍ کې تر داس یو سم اوریدلی چې دا غزنان سره غیر نه حق او حقوقي داس یو څکر نه کیږي چې مثلا د هغه پر برابر پر ستونزې باندې هیڅ هغه نه دی نیولې، نه دولت غوښ نه ولیدي او نه هغه کور کلی خلکو نه د عملت خلکو داس یو څکر داس یو څه تر اوسه پورې د کندهار ولسوالۍ کې داس یو څه معنی دی اوریدلی او نه چې څه وی چې د شوز په اخ کې او د دې په حقوقو باندې داسې سره منځ ته چې دی وایي چې موږ د شوز د لپاره او د شوز د حفاظت لپاره موږ داسې یو مرکز چاکلې دي، داسې یو مرکز موږ جوړ کړی دي چې هغه کې به زنانې وکولای شي چې هلته یو ستنې دغه مرکز ته شکایت وکړي یا مرکز بیا خپل اقدام وکړي. په دې اخ باندې چې دلته په دغه ولایت کې د څنډې دي سوي او دغه خبرې چې زه بولم د سپنه مې شي چې او په لومړي ځای عملي کوم نسي دغه خبرې کوسي دغه خلک د دغه پر وړاندې د شوزو پر وړاندې سي مستخدري ځ خلک د افغانستان خلک چې به یې هیڅ مخته نه پرېږدي چې د شوزو خبره او د شوزو په اړه باندې یو بل څوک مشوره ورکړي، حتی کده لا خپل ورور هم نس کولای چې خپل ورندار د خپل ورور څخه خلاص کړي چې دا ته ویلی وایي چې کوي اته پر دې باندې موضوعګان را پیش پیوي دي په افغان اروان باندې خپل ورور سره وجلی دي چې د خپل ورندار د دفاع په خاطر باندې خلاص راچولي دي.
بلې، اقیار صاحب، یو پوښتنه مې کوله چې تاسو ویل چې په قندار کې دغه شکل مراکز میخي په نشتی حساب دینو، اداره ته وایي چې قندار کې تاسو معلومات څه دي چې هلته کا مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو عمدتاً له کوم لارو د دوی ستونزې حل کیږي او هغه چې عدلي او قضایي ارګانونو ته نه راځي، یعنی په هغه لومړنیو مراحلو کې په کوم له کوم لارو د دوی ستونزې حل کیږي یا په یو شکل دوی ته قناعت ورکول کیږي یا دغه تاوتریخوالي مخنیوي کیږي، له کوم لارو دا کار ترسره کیږي؟
لومړی رول جنیا عالمان لو بولای شي، جنیا عالمان باید عامه په هوای را منسکی او د خپل مفتیانو د لارې هغه کوم حقوق چې زنان ته ورکول شوی دي په قران کریم شریف کې ذکر شوی دي هغه حقوق چې جنیا عالمان او خپل مقتدیانو ته د خپل مسجد اوسته چې مسجد موږ وسیا او پکاتې چې ذکر د خپل زنانو د خپل شوز په اړه باندې په دا د دې په حقوق باندې ورته وژږي او د دې دماغ را په اړه دې کولای شي چې دغه دنیا عالمان د زنانو حقوق فوراندي کې
غټول ولو بوي که زه وستا ته وایم چې مثلا د کابل څخه یو پلاوی راځي په کندهار ته او هغه کې چې بوي دی چې موږ د کندهار ته ځو د کندهار د شوجو حقوق او احوال پښتو زه به درته وایم چې هر څوک ول سوال دی کوي بل مدیر دی او ورکر دغه اړوند باندې نه معلومات لري او نه د څوک مراجعه کوي نه د څوک معلومات ورکوي چې کش د ځان څخه به ست معلومات ورکي هغه به اره کلی خودی ته به جواب ورکي نو دغه اړخ چې د څو مچ شتیر مرکز نه شنه کندهار ولایت کې مرکز کې کېدل شي چې په سل کې د کیسه په اختر انسانان یې پیل
مننه اختیار صاحب مننه بله ډیر مننه اختیار صاحب له قندهار نه اړیکه نیولې و او دوی ویل چې په دغه ولایت کې د حمایوي مراکز چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې دوی فعالیت کوي بیخي په نشت حساب دی او کومې قضایا چې دلته واقع کیږي البته د تاوتریخوالي نو تر ډیره پورې دوی ویل چې د دینی علماو رول پکې برجسته دی او دوی په دې برخه کې خپل مهم رول لوبوي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظر سره په همدې موضوع شریک کړئ او په هر ولایت کې چې یاستئ د خپل د ولایت حال را سره شریک کړئ. له خوست نه فکر کوم یو وړی کلرو سلام ستړي مشي نوم مراته وای نوم دې راته ووایه ورور.
سورت خان
سورت خان په ځاځي میدان ولسوالۍ کې الته پښتنه میدا کوله چې کچیرته مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي یا کورنۍ تاوتریخوالی وي نو څنګه کېدی شي الته تاسو له کومو لارو کوشش کوئ چې هغه ستونزه حل شي او دې ته پاتې نه شي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته دا موضوع راجي شي له کومو لارو دا کار کوئ؟
یره کده ته وایم ساره دا مشکل دی په ولسوالۍ کې ښانا بالکل امن منیت ولسوالۍ د سولې ولسوالۍ په نوم خلک بولي خلک سیاست او ترسیر نوري دي پور او ترسی هیڅ مشکل نشته دا کې چې دا ته تعلیم کوي یا نه کوي.
بله ډیر مننه زمونږ اوریدونکو صورت خانو چې د سازي میدان ولسوالۍ اړیکه نیولې و دوی انتقاد درلود چې ګوکې په دغه ولسوالۍ کې مېرمنو یا نجونو چې تعلیم کړی نو د کار زمینه ورته نه ده فرامه شوې او په دې برخه کې شکایت درلود. بلې صورت خان ورور نو دا مشکل شته ده او دا نه یوازې په خوست او په پکتیا بلکې په ټول افغانستان کې د بیکاری ستونزه شته. یو بل اوریدونکی لرو مهربان صاحب اړیکه نیولې سلام ستړی مشي له کوم ځای نه دې اړیکه نیولې خبرونه ته خراب لې
بیلمن ولایت لسرګا سره خبرې کوم او موضوع مډیر خوښه موضوع ده د سوزو کور حقوق باندې نو حقوق چې متاسبانه چې ډیر اکثر خلک د سوزو حقوق ته څنګه پاملرنه نه کوي د خلکو د سوزو حقوق یوه ځانته تفصیل نه کړی دی تبا اور وکړي چې سزا دایس نه بولي لکه یو چا چې غلام ځانته درولې یا مریه ځانته درولې دا چې ډېر پیسه د دغه ته سوزي خپل ژوند له لاسه ورکړي چې نارینه و حقوق ته پاملرنه نه کوي نو د ظلم کوي باندې او د سوزو سره ډېر زیات ظلم کوي نو هیله مې دغه ده د ټولو وړونو څخه چې د پاملرنه وکړي ښځه م حق لري لکه څنګه چې نارینه حق لري نو ښځه م داسې حق لري او انصاف یو سره
وایي. بله مهربان صاحب په هلمند کې لکه څنګه چې نور اوریدونکو نو ممدا پښتنه مطرح کړه په هلمند کې کچیرته له مېرمنو سره توتري خوالي کیږي په غلمړنیو مراحلو کې څوک د دغه تاوتریخوالي د مخنیوي یا کومه ستونزه چې رامنځته شوې وي د هغې په حل کې مهم رول لري؟ حمایوي مراکز شته دي او خلک ورته مراجعه کوي، او که له کومو لارو دغه مشکل حل کیږي هلته؟
نو دا خبره ده وروره چې تا اکثر علما لرو موږ خپله شکل دی علما سره، او علما ګټې پر دغه موضوع باندې د ښځو حقوق بیان کړي وي چې دونه حقوق لري، پر میړه پر مینه باندې دونه حقوق لري، مینه پر میړه باندې حقوق لري، د مور پلار حقوق یې اعلان کړی دی. نو داسې خبره ده چې ته باور وکړه چې اکثره خلک دې نصب ته ناست دي پر حقوقو پر موضوع باندې غوږ نیولی وي د ملا صاحب خبرونې ته. نو چې د هغه ځای کې ولاړ شو بیا په یاد لاندې چې کور ته ولاړی برخې خپل د زنانه وو د ښځو سره هغه کیسې هغه عملي
بله. ډیر مننه مهربان صاحب چې له هلمند څخه اړیکه نیولې وه، او دا هم د نور اوریدونکو په څیر دا خبره وکړه چې بلکې په دغه ولایت کې دینی علما دي چې هغوی په دې برخه کې مهم رول لري، او که چیرته تاوتریخوالی کیږي نو دوی مهم رول لوبوي. قیس له ننګرهار څخه اړیکه نیولې، سلام، ستړی مشې، خبرونه ته ښه راغلې. وعلیکم السلام، مننه، مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع په اړه که نظر سره شریک او که مشخصه پوښتنه لري. نو میلمانه مو تر اوسه نه درغلي، که راغله به هغوی نه مطرح کړو. مهرباني.
بس پوښتنه به دې ته ول چې خو ته ول لاږي چې حق ورکړل شوی په یمنګ تقریبا په نګار 20 سوال کې اته کله موږ اتره په 2000 کور په ګنیو خ
دلیل یعنی کورنی محدودیتونه وی یا نور سنځي وی؟ مننه کوم قیس ورور. قیس له ننګرهار څخه اړیکه نیولې وه، نو دوی د معلمانو د کمبوت، البته د خزینه معلمانو د کمبوت مسله یاده کړه. بلې، دا هم یو جدي مسله ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په یو د ډېرو ولایتونو کې دا مسله شته. رابچو خپلې موضوع ته، چې د حمایوي مراکز چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې دوی فعالیت کوي، نو د تاوتریخوالي د مخنیوي یا د مشورو د ورکړې په هدف تا ایجاد شوي دي. یو بل اوریدونکی هم لرو، له فکر کوم خوست نه یو اوریدونکی راسل، لوګر نه یو اوریدونکی وصل شوی. سلام، ستړي مشي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلی. مخکې دې اوبخه چې نظر دې راته ووایې، نوم دې راته ووایې.
کیږي د ښځو حقوق د لسوالۍ له لارې نه، د ولایت له لارې نه راوړل کیږي چې یو اسانه لمبر ولري په کومه قریه په منطقه کې چې په چا باندې بل سړی ټلیفون وروکي او حکومت راشي دې زه غم وخوري. دغې دغه لاره د بله لارې نشته، او هغه قرآني حقوق دې ورکړي، نور سیاسي نه ورکړي. هغه قرآن چې کوم حقوق ورکړي هغه دې ورکړي، نور حقوق دې
بله. دا راته ووایه چې په لوګر کې، لوګر د مرکز نه دی اړیکه نیولې که کوم ولسوالۍ نه دی زنګ وهلی؟ هلته په ستاسو په ولسوالۍ کې که کله مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي یا داسې قضایاوې موجودې وي چې له دوی سره تاوتریخوالی کېږي، نو هغوی له کومې لارې مراجعه کوي؟ چیرته خپل څنګه د دوی ستونزه حل کېږي؟ حمایوي مراکز شته دي یا مرکز ته راځي؟ څنګه دا ستونزه حل کېږي هلته؟ فکر کوم له دا اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوه. په هر حال د وړاندیز دا و چې یو شمیره دی وي یا یو معلوم ادرس دی وي چې که څوک تاوتریخوالي سره مخ کېږي نو وردی شي او هلته خپل عرض دی وکړي تر څو ورته رسیدنه وشي. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د افغانستان د ښځو چارو وزارت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف باندې حمایوي مراکز په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دای جوړ کړی دی، او په دې کې د حقوقي مشورو سربیره تاوتریخوالي چې لمرمنو سره کیږي دوی ته لازمي مشورې ورکوي او کوشش کوي چې د غسونځي په لومړنیو مرحلو کې کې یو بل اوریدونکي هم لرو لشکرګاز څخه فکر کوم اوریدونکي شته. سلام ستړي مشي. مننه خیر وسې خبرونه ته خراغ لی ورور.
مننه دا موضوع ډیره ښه موضوع ده، باید چې هر ورور او هر پلار خپل د لور سره او یاد شي ورور خپل د خور سره باید چې هغه حقوق ورکړي.
راډیو آواز دې ټیټ کو بخه ډیرو بخه. راډیو آواز دې ټیټ کای بخي بند کړي چې آواز دې انګازه کوي. او سم شو وسلک سم شو مهرباني مهرباني. ها فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پرې شو. قدرمن اوریدونکو هر کله چې مونږ ته زنګ وهي نو راډیو آواز مو بند کړئ، ځکه چې مونږ هم ستاسو آواز په سم شکل نشو اوریدلی او اوریدونکي هم ستاسو آواز سم نشي اوریدلی. نو د افغانستان د په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د خوځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د هماهنګۍ د برخې مشر ته بلنه ورکړې وه. په هر حال مونږ سره ژمنه کړې وه چې خبرونې ته راځي. نو نه پوهېږم تر اوسه پورې خو نه ده راغلی. په هر حال دوی سره مو په همدې مسلې خبرې کولې چې د حمایوي مراکز د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې چې دوی ویشته دي، نو په کومو برخو کې مشخصا کولای شي چې د ښځو د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې رول ولوبوي. یو بل اوریدونکی هم راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام سړی مشه، خبرونه ته راغلی.
سلامونه نه کې له صاحب ته خوږه کاران ته د دې ټول خبرمن اوریدونکو ته غرمه په خیر.
وعلیکم السلام استاد، هم غرمه په خیر وي. خبرونه ته راغلی.
مننه کوم صاحب، تاسو مشه د خبرونه کې الله پر پردې سړک ته راغلی ما د زابل ولایت د اتفاقونو سالې د سید نوی د بستان کلی څنګه اوس ما لات نو در سره پاری کړم.
خراغلی پردې صاحب خبرونه ته مهرباني.
مننه کوم صاحب، شایسته بغلپور اپکړی ده د مېرمنو په اړوند خو مختلف نظریات دي، خو کزمر د ولسوالۍ په دلرې پرتو سیمه بسات درته وایم چې صاحب تو سیمه کې خلک اما په هاوی ته اما په هاوی نه لري، اما په هاوی ته لاسرسی نه لري. څنګه صاحب د مختلف لومړی د خوند د تاریخي په اړه کده تو ایم سي اغه سي خپل ورونه وخوند د حق نور کې، ځکه چې یو خو دې حق لري هغه خپل حق نه وتور کې او په بده سبدې کې ورکی د ډیر څو تر خل سره مخ ته د سیوا زمينه نه درته مسايد سره یا هم نه پخپل کې خپل ورته نه بل څه ذکر. اما ایواز خوند نه خوند خو ځکه ما په شمول ځانم په لکاو نه پس د سیوا د پاته دی هغه د نملل کبل یا هم د مس نجر مشران دی په دې اړه تاسو ته ازادي رادیو ته د نور لو ټول تر اکثر مجد استون سره ایکس کړی ده په هین لر اساس سره هغه مته وایي چې دا د کمیسن جن او نه پوهیږم چې له کوم څنګه له څه خطر دی نسی کولای چې د په هین لر اساس ته یا هم د نور مشران سره نور مسلین سره پر شریک کې د سیواز منال ته ډیر ډیر سره مخ او په دې اړه د تاوتریخوالي په اړه د خوند د تاوتریخوالي ډیر دی او له شتله نور سره کې د حق نور پیژندل کېږي. لومړی هغه خپل حقوق د حق ورسره لري هغه نور کوي، اما د مادس نور شامل کې ورسره شتله نه کېږي. په بده کې هغه ورکول کېږي تاوتریخوالي ډیر نه هم تر اوسه پلاوی راغلی نه هم کومې خورسي په مخکښه شې خبرونه کې دوی کار کوي نه هم دوی لاسرسی کولی چې د نام له کباله چې دوی ته مشکلات
او په دای چوپانو لسوالی کې درته وای چې الته کمرمن له تاوتریخوالي سره یا مشکلات سره مخ کیږي نو چاته مراجعه کوي مشخصا او څنګه د ستونزو ورال کیږي؟
شاید سنه و هلته نه هم حکومتي ادارې سره نه هم د دې هاسو مسلین څوک د چا شکایت او ژغ واوري هلته څوک و چاته مراجعه نه کوي. کوم لری هغه دې غمی له ځان سره یا هم د خپل کورنۍ کامل ته چاته وي تاسو باور وکړئ چې شزه مرمن مګر سره خبره نه کوي ستونزه مشکل لري د کورنۍ یکړو فامیل ته لامل سی ولې سمانه نور هلته د ادارې د هر څه نسته صاحبانه هم د مسلمان څه نه هم حکومت ته چار راغور سرشا درته بار بار په ځل ځل تازه دی راډي چې هر وخت موږ نړۍ او دغه د سیوا زمينه د نور د جوړولې د حکومت مسله ته ساتلې د ولس
بله ډیره مننه له دای چوپان د زابل د دای چوپان ولسوالۍ پرتی صاحب اړیکه نیولې وه او د نورو مشکلاتو تر څنګ د سواد زده کړې په رابطه باندې چې پراکز نشته او دغه ستونزه یې په وار وار له حکومتي چارواکو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه ورته رسېدن نه ده شوې. ستاسو غږ خپور شو انشاءالله مسؤولو چارواکو به موریدلی وي. قدرمن اوریدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو دا و چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې حمایوي مراکز کوم مسؤلیتونه مخته وړي، څومره ورته خلک مراجعه کوي او څومره د ستونزو په حل کې مرسته کړې ده. یو بل اوریدونکی هم لرو، دوی به هم راواخلو. سلام ستړي مشه، خپرونې ته خراغلی.
السلام علیکم، جوړه په خیر؟
مننه، خیر وسې. خراغلی خورما چولو سوالین خپرونې ته مهرباني.
دغه شوزو دغه اسلام په دغه کې دغه شوزو چې معنا د اسلام په چوکاټ کې،
بله،
او دغه ناکه چې وایي معنا نور کوکونه په کژي و دغه کې دغه
خاص. تاسو آواز موږ سم نه لرو، په هر حال اړیکه پرې شوه. قدم نه اوریدونکو کولای شي لمون سره کله چې اړیکه نیسي نو یو خو موقعیت انتخاب کړي او یو بل ورسته اوریدونکو به راوخلو. سلام ستړي مشه، لکم زینم اړیکه نیولې.
وعلیکم السلام، راجوړ په خیر تکلا. شیرین بخار مدې نګرار ولادت پچی راغام سواله.
بهار صاحب خبرونه ته خرغلی، مهرباني. زبا موضوع در تا وایم او تا با دی راڈیو بنده که زکر چی آواز نکاس کبی. موضوع نن پا دی مسئله مونگا پا خبرونه که خبری وکری چی حمایوی مراکز چی دا افغانستان دا خوزو چار وزارت پچوکارد که پا مختلف ولایتونو که داغ مراکز شته دی او دوی وی چی داغ مراکزو که حدسه کبی اغا مرمانی چی توتری خوالی سر مخکیگی پا سولیز شکل مشوری ورکی او ستونزه حل شي او خبره دې ته ونه رسیږي چې عدلی او قضایي بنسټونو ته دا مسله معرفي شي. ستاسو په سیمه کې داسې مراکز شته او یا کدار ته وایي چې هلته که مېرمنې ستونزو سره مخ کیږي څنګه یې ستونزه ور حل کیږي، چا ته مراجعه کوي په دې رابطه باندې؟
علماء دی او د منګ اول سوالی کې دا د خلک اکثر سیوات نه برخمن دي. په دې اکلا کې تر اوسه پورې د دسي او کم موضوع،
بله، له دوی سره ماړی کپرې شو. ډیره مننه کوم قدر منوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه ته مو زنګ وه او خپل نظریات مو سره شریک کړل. په نننۍ خبرونه کې مو د ښځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د هماهنګۍ برخې مشرې ته بلنه ورکړې وه. په هر حال موږ سره ژمنه کړې وه وار له مخه، خو چې رانغله څه ستونزه به ورته پېښه شوې وي. تاسو هم ډیره مننه کوم. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، په وروستیو شیبو کې زموږ د تخنیکي همکار په ذوق یوه سندره واورئ. تر بیا ماته اجازه راکړئ، ډیره مننه، د خدای په امان.
Sarve, voy a la de consargo.